السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل به خبرونه باندې وکړم د طالبانو د کورونې چارو وزارت یو پلاوی نن د ایران پلازمینه تهران ته تللی دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه باندې لیکلي د کورونې چارو وزارت د مخدره توکو د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند همکار د پلاوی مشري کوي او د ایران په رسمي بلنه یې د هیواد ته سفر کړی. هغه زیاته کړې چې د دې سفر هدف د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث دی. ایراني چارواکو په دوامداره توګه د افغانستان سره د پولې له لارې د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښولې ده. د ایران د مخدره توکو پر ضد د کمیسیون مشر سردار اسکندر مومینی شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي له افغانستان څخه ایران ته د اپینو قاچاق د مخدره موادو اپیمو قاچاق نه دی کم شوی. د هسپانی پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا د فبروري 15مه سه شنبه د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې دورې کوربه دی. د دې امنیتي ډایالوګ تنظیمونکي وایي په افغانستان کې روان امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربیره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم ګډون کړی دی. وړاندې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات هم درواورو. اروپایی او کانادایی مشران او لوړپوړي چارواکي نن دوشنبه د فبروري 4مه پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په مناسبت کیف ته ورسېدل ترڅو له اوکراین څخه خپل دوامداره ملاتړ څرګند کړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر مشر او د بهرنیو چارو وزیر د ریل ګاډي په تم ځای کې له دې مشرانو او چارواکو څخه هرکلی وکړ. په دغو مشرانو کې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین او د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو شامل و. همداراز انتونیو کوستا د اروپایي شورا رئیس د شمالي اروپا هیوادونو صدراعظمان او د هسپانیې اعظم هم د دې پلاوی برخه دي. تمه کیږي دا مشران د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي او له زیلینسکي سره به د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي. روسیې د 2023 کال د فبروري په 4مه په روسي اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. اروپایي اتحادیې نن په روسیې پراخ بندیزونه لګولي دي. د رویټرز د خبر له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د روسیې په وړاندې 14مه بسته د بندیزونو تصویب کړه. ډیپلوماتانو تېره اونۍ ویلي وو په دې بندیزونو کې د روسیې د المونیمو پر وارداتو، د لوبو د وسایلو او د لویدیز له بندیزو د تیښتې لپاره پر درې او یو غیر قانوني کښتیو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو سرچینې محدودول او د دې هیواد د جګړې وړتیاو کمزوري کول دي. خبرونه موارد د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونه هلته لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب بوندا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. ګڼ خلک په تیره ناروغان او ناروغ لرونکي له ستونزو سره مخ دي.
مرزان مریض وا د غلطلارې بندې دي او مونږ په پیښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې مونږ هلته وروړې. مونږ بدبختي همدغه ده.
د افغانستان د امنیتي مسایلو په ارتباط د هرات د امنیتي ډایالوګ 12مه دوره نن په مادرید کې پیل شوې ده. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له درېمې کلیزې سره برابره ده. د 2023 کال د فبروري په 4مه باندې روسیې په اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. له ولایتونو به هم واورئ چې په روزګان کې د ګلانو پیر او پلور ښه روان دی.
یا ګلانو رقم رقم منسته په دې کې پتنۍ جربان رات کې رانی وو د واده شپه څو خلک وي تور چای شنې چای شوبې بالا چې یو ګل خدای راستول د دې مو سره سره تا پاک روزي راکې به تعال ډوډۍ په برابرۍ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت یو سرچینې ازادي راډیو ته ویل که څه هم نن د دې دروازې د خلاصېدو ډېر امکان و، خو پاکستاني لوري لا هم دا دروازه نه ده پرانیستې. په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د رواني فبروري پر 28مه د پاکستان لوري د تورخم تړل شوی دروازه نن د فبروري په 24مه د دریمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څوم ټاکل شوی وه چې نن به دروازه پرانیستل شي، خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانې په پېښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د اوښتو انتظار کوي.
مورجان مې مریضه وه، دغلته لارې بندې دي او مونږ په پېښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیستی ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مونږ هغلته ور وړې وي. مونږ بدبختي هم دغه ده چې مونږ نه ډاکټر لرو نه شفخانه لرو او پېښور ته چې مریض راوړو نو دغه لاره بندې نه پوهیږو څه وکړو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغیزمن شوی دی. نوموړي وویل
او ټولو خلکو له تکلیف ته اصلا کې پښتون په دغه سیمه پروته دي، دغه له تکلیف ته که هغه د کاروبار والا خلک دي او که هغه ډرایوران دي که هغه مریضون دي چې کوم دغه طرفه دلته ایلوجونو لرځي ټیک شولا تجارتی خلکو لام مشکلات دي. نو دا چې کوم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کوم دی د پښتنو دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان لوري وتړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر دغه دروازې له بندې دوروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار مولا عبدالجبار حکمت له قوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوستو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دوی د طالبانو د جنو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي پر خپل خاور تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بیل خبرداري لارې تړلې ولسونه یې له ستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ډیورن پر کرخه یو له مهمو دروازو ګڼل کیږي، هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه سیاسي شوې او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي او همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټره د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي، دا دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوسه پورې د 2000 نه اضافه موټرې ولاړې دي یو طرف او بل طرف ته او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وای د دروازې د بندېدو لامل نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بایو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندرۍ آن ځینې وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوي چې د دغه کرښې په اوږدو کې پرتې ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هسپانیې پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د فبروري 15 د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتي ډایالوګ تنظیمون کې وایي په افغانستان کې روان امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې. په بهرنیو ډیپلوماتانو کې د غونډې په ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد آصف درانی، د افغانستان لپاره د هندوستان سفیر او د نړیوالې ټولنې یو شمېر نور استازی ګډون لري. د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال اسد درانی هم په مادرید کې نن د غونډې ته خبري کړې دي او ویلي دي چې طالبان د اسلام آباد سره د ترګرو پر ضد همکاري نه کوي. دا چې نور ویناوالو څه ویلي دي او په ټوله کې غونډه څنګه روانه ده، د ازادي راډیو خبریاله فریده سیال مادرید ته تللې او د دې غونډې نور جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
وکړه نن د هسپانی په پلاس مې مادرید کې ده چې مانا په پیل شوې ده. په دې نه څه کې لکه چې تاسو ویلي د پاکستان د استخبارات په خانه مشر راغلی اسد الله اسد دورانی هم درنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استاد اسد دورانی.
فریدا جان، فکر کوم غاګ ملک جړ راځي کوم ځای ته لک تغییر ورکې او یو فکر کوم یو تسویم ضرورت ده چې آصف درانی فکر کوم د پاکستان پخوانی ځنګړی استاد یو دم غړې خو محمد صادق د پاکستان ځنګړی استاد دی د افغانستان پر اړه. په صورت تاسو کې غاګ ځای مو تغییر شوی ولتون بیا اډه مو ورکې او کیږي لسر د خبرې او کې ځکه چې په اول کې مام غاګ جړ شو. مهرباني.
تاسو
اوس ما غلري او اوس کوم غاګ سم دی. مهرباني.
څنګه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه د پوخانی چارواکي د پاکستان ځنګړي استازي پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ دوی دلته راغلي دي د افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کړې دي او همدارنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې. په دغه څو شیبې مخکې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ ول چې په افغانستان کې کومې مبارزې چې د خلکو د حقوقو فعالانې کړې دي هغه یو ترنګ راوړو. بل اخره نړیواله ټولنه اړ شو په ځنګړي توګه د عدالت نړیوالې د جرایم نړیوالې محکمې ته اشاره وکړه چې په دې رسېو کې د طالبانو د مشر د نیولو فرمان صادر کړی وو. هغه له هغه ټول افغان خزم مننه وکړه چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی وو او وتوانېدل چې داسې یو اقدام د جرایم په نړیوالې محکمې باندې وکړي. همدارنګه هغه په افغانستان کې د خزو انجنونو وضعیت په اشاره باندې وویل چې تر ټولو ډیر فشار د امر بالمعروف وزارت لخوا پر دغه خزو انجنونو باندې دی او دوی هڅه کوي د دین او همدارنګه د کلتور په نوم باندې پر خزو باندې د فشارونو پلې کړي. په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته هم اشاره درلودله او ویل چې په دغه تیر 50 کلنه جګړه کې په افغانستان کې خپل هیوادونه د دې سبب شوې دي چې افغانستان کې اوس اقلیمي بدلون یا په دغه روسي توکلونو کې اقلیمي بدلون چې رامنځته شوی دی دغه جګړو اغیز دی او د دغه جګړو تر ټولو اغیزمن بیا افغانستاني او ماشومان دي. همدارنګه په دې نسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان په هغې ځنګړي استازي په بخښنه سره د پاکستان د استخباراتو ادارې په خاني مشر خبري وکړي او هغه په پاکستان کې یادونه وکړه چې د طالبان حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي او همدارنګه په پاکستان کې د هیڅ ګواښ اشاره وکړه چې دغه ګواښ کلاپسي مخې ونیول شي پراخيږي او کېدای شي پاکستان ته نور ستونزې هم جوړ کړي. هغه په دې ورستیو کې د افغان کډوال ستونزې هم یاد کړه چې لکه نه طالبان پر افغانستان واکمن شوې دي دغه هیواد د کډوال صفه ورماته شوې ده او دوی مجبور دي چې دغه کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. همدارنګه په دې نسخه کې د افغانستان د تیر جمهوریت د امنیت مشر رحمت الله نبیل هم خبرې درلودلې. هغه په خپل څرګندونو کې ویل چې په افغانستان کې داعش د پخوا پر طالبان دی قوت موندلې دی دوی فعال دي که څه هم د افغانستان کنټرول یا ټول خاور د طالبان تر کنټرول لاندې ده خو دغه ډلې فعالیتونه کوي او د دې فعالیتونه اوس یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمې هیوادونو ته هم متوجه دي. هغه یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي د تیر جمهوریت د چارواکو غیږه خلاصه ده او دوی داسې طرحې وړاندې کړي چې پر بنسټ یې وکولای شي په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. مننه.
مننه فریده سیالوال مادریدا چیرته چې د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې غونډه پیل شوې او سبا هم دا غونډه دوام کوي. ګڼ پخوانی چارواکي او ډیپلوماټان همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان په شمول د ځینو یوادونو ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي په دې غونډه کې شته او د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کوي.
آزادی رادیو تا ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د اوکرين او روسيې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د بهرنیو مشرانو دراټولېدو په وخت کې د تلولي ستاینه وکړه. په دغو مشرانو کې د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو شامل وو. همدارس د اروپای شورا رئیس انټونی کوستا، د شمالي اروپای هیوادونو صدر اعظم او د هسپانیې صدر اعظم هم د دیپلوماسي برخه دي. تم کېږي دغه مشران د اوکرين د اوګدماله ملاتړ په اړه خبري وکړي. حسین احمد زید دغه موضوع تعقیب کړي او سي جزئیات سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي نن دوشنبه د کاپش پګما د اوکرين او روسي ترمنځ جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکرينونو تلولي وستایله. هغه په تاسو حال کې چې له 12 زیاتو بهرني مشران په کیف کې راټول شوې ده څرګندونه وکړي. زيلنسکي ویل درې کاله مقاومت، درې کاله د اوکرينونو تلولي خي. زيلنسکي د فبروري په سلريشتمه پر ایکس باندې په پوسټ کې ویلیکل درې کاله ترغینې ټی پوری چې زرګونو روسي سرتیرو د اوکرين تر پولو ووختل، خو کرملین یې ځنګړای پوزي عملیات بولی. د اوکرين جګړې چې له دوه نړیوال جګړو سره د اروپا تر ټولو لوی جګړه ده، په تیرو شپږ دیرش میاشت کې د هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر وخت لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس له منځه وړی دی. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین پر اوکرين د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکرين رښتینی ملي هویت یا د دولت دوت نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یو اوږده مقاله خبره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیا او اوکرين یو ملت خو په مصنوعي ډول ویشل شو. د اروپای کمیسیون مشره اورزلا فوندرلاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د حق مشرانو په ډله کې ول چې د اوکرين د بهرنیو چارو له وزیر اندري سیبیها او د ولسمشر دفتر رئیس اندري یرماک د کیف په اصلي ریل ګاډي کې هغه ته هرکلی ووای. زيلنسکي په کیف کې لکتر لګل د یار لس بهرنیو چارواکو سره ګوري، خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي ترسو په اوکرين کې د روسي د يرغل د کلیزي یادونه وکړي. میرمن فاندرلاین ویل چې مونږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکرين اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې د یوازې د اوکرين برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پی پایلولو په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ خبرو اروپای مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي چې اروپا یا حتی په خپل کې به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری وختونه د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویستل شي. تمه ده چې د اوکرين په اړه به یو ډیپلوماټیک لنجمنه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې په پریکړه لیک تر وړاندې کړی چې د اروپای ټولنې او اوکرين لخوا د وړاندې شوی پریکړه لیک د مساوي پارتله پر اوکرين د روسي د رغل پړه لک انتقادي اجازه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمشن تینو ګوتریش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید د دغه شخړې د پای ته رسولو او د دوامدار سولې د ټینګښل لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او نړیوالو قوانینو پر وړاندې هیڅ راز هڅه ونه سپمو.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
وربشه افغانستان ته حالت نن دوشنبه د پولیو سراسري واکسین پیل شوای دی. طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي واکسین شي. جزئیات له عابدي سپوږمۍ اورو.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسن اتر آمدن واکسن میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسن شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همی
رامش آزاد نومیگی او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشارې وایي چې د طالبانو له لورې د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جمعه تراشی دو پریک دی جو ته چیلاړ شي سلور پریک دی نظارت کون کی هم پسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لویری ماشوم جمعه ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو عبادت هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور په لګېدل او ډېرې ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه په لګېږي. ډېرې ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت خوشو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډیر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي. خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو سایت په سایت کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ سو. نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 درې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزارنې نه وهي د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزارن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو روزګان ته هلته په د ژمي پورشتو میاشتو کې د ګلانو کاروبار خکېږي. د راپورونو په مخې ترینکوټ کې اوس هم د ګلانو د پیر او پلور کار ښه شوی دی او ګڼ بڼوال او دکانداران وایي چې له بېلابېلو ولایتونو تازه ګلان راوړي او دلته خپل کاروبار پرې کوي. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا د ترینکوټ ښار واټونه دي چې تازه د رنگارنګ ګلانو لبوی او ښکلا څخه ډک سوي. دغه بازار چې د یمنی وروستي ګلانو د پلور لپاره ګرم وي هر کال نوي رنگارنګ او نوي بویونه وړاندې کوي. یا یاد ګلان نه یوازې د کورون ښکلا ته تازه والی ورکوي، بلکې د خلکو لپاره د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو یوه لویه سرچینه هم ګرځېدلې ده. د ګلانو پلورونکي وایي د دې ګلانو بازار هر کال لا پراخیږي. حمیدالله یو ګل پلورونکی دی چې په ترینکوټ ښار کې خپله کوچنۍ پلورنځی لري.
درس کال کې چې د دې کاروبار کوم، د دې ګلانو رقم رقم منسته په دې کې پتنۍ جریبان رات کې رانی وو. د واده شپه تو خلک وي، تورې چای، شنې چای، شبۍ وو، پتنۍ وو. بالا چې یو ګل خدای راستولی د دې زمو سره سته، خدای پاک روزي راکوي. بس عیال ډوډۍ برابرېږي، صدر بس پرا ډوډۍ برابرېږي. ګلان زه راوړم، د څه د کندهار هم راوړم، د لې خپل هم روزم، د جلال آباد هم راوړم، د دغه لغمان هم راوړم، د کونړ هم راوړم. نو دا ځینې ځینې ځایو سه نالان راوړه کېږي دلته تولیدېږي. بالا خو زه راسه پخ وخته یم وړي ورو دفتر وته وړي، دې ځای بازار دې د حکومت ځایو ته وړي، معرف ته وړي، ډېر کور منچپو ته وړي، ولسوالۍ ته ما ته څو ځینې خلک وړي، چرچینو ته، جراوه ته، چورې ته، ګزو ته، روخاس روزګان ته. ډېر ډېر دعوت مو سره ګلان وړي ورو.
د ګلانو پیرودونکي هم د دې بازار له زړه راښونکو څخه بې برخې نه دي. نور احمد چې یو ځوان دی او هغه چې د ګلانو د کرلو او پاللو سره ځانګړې علاقه لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زه خپل د ګلان سره ډېر شوق لرم، ډېر زیاته مینه سره خپل د ګلانو شوقي یم. مرته خپل نو څه کرلی سره بس راځم، دلته راځم، دلته رقم رقم ګلان سته، بس دا ګلان ته ګورم، بس د طبیعت سره راځم، ته خلک جوړ سودا جوړ سره کوي.
سیف الله یو بل ځوان دی چې د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري. دی هم د ترینکوټ ښار ته د ګلانو د پیرولو لپاره راغلی. دی وایي د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري.
زه دلته ګلخانې ته غواړم چې ګلان ووینم او د دې ازار کوشش ووینم، پس هغه څخه رقم نالان ووینم او خوشه کوم کشیش دم کوټه ویسم. مثلا په کوم ځای کې مزایناستي په هغه ځای کې کشیش دو.
په اورزګان کې د ګلانو کښت د خلکو لپاره نه یوازې ښکلا، بلکې یو اقتصادي فرصت هم بلل کیږي. د اورزګان خلک د ګلانو سره ډیر علاقه لري او هر کال د پسرلی په موسم کې خپل کورونه د ګلانو په رنگونو ډکوي. خو په دغه ولایت کې د اوبو کمښت یو ستر ستونزه ده چې د ګلانو پر کښت یې هم اغیزه کړي. سره له دې خلک هڅه کوي چې د محدودو منابعو سره خپل ګلانو ته ژوند ورکړي او د دې لارې خپلې کورنۍ ته روزګار او مالي ملاتړ برابر کړي. بلخوا روغتیا پالان وایي ګلان د انسان روح آراموي او دا چې د طبیعي ښکلا او اوبو انسان ته سکون او خوشي ورکوي. هغوی وړاندیز کوي چې هر څوک باید د خپلو کورونو او د اوسېدو په چاپیریال کې ګلان وکري. د اورزګان د ولایتي روغتون یو ډاکټر بسم الله وایي:
ګلان پر روح روان یا په اصلاح ناروغان چې په جوړ خفګان تشویش باندې اخته دي، کچېری پکت دی ورته نږدې کېږي، له دوی په طبیعت او په اصلاح په روان کې تاثیر رامنځته کولی شي. نو دا بیخي ضرور دی د یو چاپیریال دپاره، خصوصا د انساني چاپیریال دپاره چې هلته انسانان اوسېږي. که غواړي چې د رواني امراض څخه ځان وساتي، بهترینه شی دی چې باید په چاپیریال کې موجود اوسي.
د هغه په وینا ګلان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی سي او د دې ډول طبیعي تاثیراتو ته پاملرنه د هر چا د خوشحالۍ لپاره مهمه ده. ګلان یوازې د کورونو ښکلا نه زیاتوي، بلکې د اورزګان خلکو ته د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو او نوو امیدونو سره هم مرسته کوي. د اورزګان د ګلانو بازار د پرمختګ په لور یو ښه ګام دی چې هم د بازار د روزګار او هم د روح او آرامۍ په برخه کې ستر اغیز لري.
کلونه ما هم دغه فکر کې تیر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی ده طالبان، نو دا حالت به زمونږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستری شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم.
زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو چېرته تلو.
مالورګانې په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله
په هیلا پډکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوی ورزو لاندو خبرونه ته